یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خپرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکارۍ درته وړاندې کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړی دی چې د ګرش کولسوالۍ په مربوطاتو کې د امریکایي ځواکونو په هوایي حمله کې شاوخوا شپاړس افغان پولیس وژل شوي دي. دا موضوع په سیمه کې د خپل خبریال او د غراز د چارو له کارپوهانو سره څېړو. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان په دې نظر دي چې د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره یو نیک او ګټور اقدام دی. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو چې فریبا ظاهری وړاندې کوي.
لمړی د مهمو خبرونو سرچکې. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي دي او دوه نور ټپیان دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالي مرستو د بندېدو له کبله هرکلی وکړ او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړ چې له نوي جدي عواقبو سره به مخامخ سي که چیرې ټول امریکایات به له خپلو زندانونو خوشي نه کړي. د خبرونو تفصیل. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې شپاړس پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د هلمند والي وین عمر ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې ګرشک ته د دوی استول شوی هیات توانېدلی چې د پیښې لومړي عوامل پیدا کړي. ځواک وویل چې په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه اغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو دیارلسو نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه وویل په دې پیښه کې دوه پولیس ټپیان دي چې روغتیایي حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنه کړل خو زیاته کړه چې د ورکول شویو کوردیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلی دي او په غلط فهمۍ سره پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبله وشته ده. ځواک وویل د دوی څېړنې لا هم دوام لري. دا پیښه په د ګرشک د پارچاوی په نوم سیمه کې هغه مهال شوې ده چې بهرنیو ځواکونو د هوا له لارې د افغان ځواکونو د عملیاتو ملاتړ کاوه. بل خو د افغانستان په شمال ختیځ کې د بدخشان چارواکو هم نن ویلي چې یوولس پولیس په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د بدخشان والي احمد فیصل بیگزاد ویلي چې په تګاب سیمه کې د تېرې ورځې په جګړو کې د سیمیزو پولیسو شل نور غړي لا دراکه دي. دا سیمه چې جګړه پکښې شوې غرنۍ سیمه ده چې ټلیفوني اړیکې او ورتګ ګران کار دی. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اته سوه اته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خانآباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سور ګروپانو په ګډون اووه تنه وژل شوي دي. د دې قمندانۍ ویان محفوظ الله اکبري پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل د وی وسلوال مخالفین د امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ سو. د هغوی د څو سر ګروپانو په ګډون اووه تنه په دې حمله کې وژل شوي دي. په وژل شویو کسانو کې عبدالوهاب چې وسلوالو مخالفینو د تخار ولایت د بنګي ولسوال ټاکلی و شامل دی. د هغوی یوولس تنه زخمیان شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون له څو خواو پر خانآباد ولسوالۍ حمله کړې وه. د اکبري په وینا په حمله کې دوه پولیس زخمیان دي. طالبانو دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په کابل کې د یوې تروریستي حملې مخنیوی وسو. د ادارې د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د کابل په چار اسیاب سیمه کې د یوې تروریستي شبکې دوه غړي او څلور واسکټونه چې د انتحاري حملو لپاره جوړ شوي وو نیولې دي. د خبر پاڼې په حواله نیول شویو کسانو اعتراف کړی چې په کابل کې د انتحاري حملو پلان جوړ کړی و. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مندی دغه فشارونه لا نور هم ډیر سي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان جمهور ریاست هم ویلي چې افغان حکومت د امریکا لخوا پر پاکستان د فشارونو ملاتړ کوي. د پینتاګون ویاند ویلي چې امریکا پر پاکستان د 50 میلیونه ډالر مرسته بندوي. د وتر دې مالته افغانستان مهم خبرونه او سم څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه سمو شخله ازادي راډیو اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ایران ته خبرداري ورکړ چې له نوې جدي عواقب سره به مخامخ سي کچيري ټول امریکایي اتبا له خپل زندانونو خوشي نکړي. د خبر سپینې مړې د جمعې په ورځ کړه ده. ولسمشر ترامپ پر ایران ژغ وکړ چې رابرټ لیوینسن چې په خوا د امریکا د فدرالي پولیسو کارکونکی وو او څه باندې لس کاله کېږي چې په ایران کې ترای تم سوی، همدارز سیامک نمازي، د هغه پلار باقر نمازي او ټول هغه امریکایان چې په غیر عادلانه ډول په ایران کې نیول سوي دي باید پریږدي چې خپل هیواد ته ستانه سي. سپینه مڼۍ وایي نږدې 40 کاله کېږي چې ایران د خلکو له نیولو او برمته کولو د دولتي پالیسۍ په توګه کار اخلي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول سوی، خو د پوځي چارواکي وویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوی. په سوریه کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو قمندان جنرال ټونی ټامس د کلورادو ایالت په سپین ښار کې امنیتي غونډې ته وویل دا سخته پریکړه وه، خو پرته له شکه چې د روسیې لپاره نه ده سوی. جنرال ټامس زیاته کړه چې د ده په نظر د دې پروګرام له لارې هدف ته رسېدل ګران وو او یو شمېر انتقاد کوونکي په دې باور وو چې د سیاي دغه پروګرام په سوریه کې د بشار الاسد رژیم د پرځولو لپاره کافي نه و. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابو بکر البغدادي ژوندی دی. څو ورځې مخکې روسیا او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابو بکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل سوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی. د خبرونو پای
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکو تایید کړی چې د دې ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې لږ تر لږه 14 پولیس وژل شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان د امریکا له لورې پر پاکستان د مرستو بندېدل د سیمې د ثبات لپاره نیک او ګټور اقدام بولي.
زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیاتو چوکات ته اچول دا لویه خبره ده.
د نړۍ مهمو تحولاتو په اړه هم اوري، د افغانستان اقتصادي خبرونه هم خبرو، دغه راز دا هم اوري چې د کابل د نن چاپ مطبوعاتو د افغانستان پر وروستیو تحولاتو څه خبره کړې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان په نوم د ازادي راډیو او نیس پروګرام خپرېږي. تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل ګرشک ته د دوی استول شوی هیئت توانېدلی چې د پیښې لومړني عوامل پیدا کړي. ځواک ویل په دې پیښه کې د پولیسو درې قمندانان لکه آغاجان، ناصر او محمد ولی د خپلو 14 نورو ملګرو سره وژل شوي دي. هغه ویل په دې پیښه کې 2 پولیس ټپیان دي چې روغتیا حالت یې ښه دی. ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د ورکړل شوو کوارډیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسیدلی او په غلط فهمۍ کې پر پوسته برید شوی دی او مرګ ژوبله اوښتې ده. د پرونې ورځې دا حمله پنټاګان یا د امریکا دفاع وزارت هم تایید کړی او وایي چې د امریکا په یوه تصادفي هوایي حمله کې یو شمېر افغان امنیتي ځواکونه وژل شوي او د دې پیښې د څرنګوالي په اړه په پراخه اندازه تحقیقات ترسره کیږي. موږ هڅه کوو چې په هلمند کې د ازادي راډیو له همکار سره تماس ونیسو او د پیښې د وروستي جزئیاتو په اړه له هغه څخه پوښتنه وکړو چې آیا د تلفاتو په شمیر کې کوم فرق راغلی دی او کنه، او تر اوسه پورې چې کوم ابتدایي یا لومړني تحقیقات شوي دي د هغوی نتیجې څه دي. تر اوسه پورې په هلمند کې د ازادي راډیو له خبریال سره زموږ تماس نه دی ټینګ شوی او د همدې خپرونې په جریان کې به واوري چې د هلمند په ګرشک ولسوالۍ کې په دقیقه توګه څه ترسره شوي دي او څومره پولیس د نړیوالو ځواکونو په بمبارۍ کې چې نړیوال ځواکونه وایي په غلط فهمۍ کې شوې ده وچل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګه مشر وایي امریکا باید د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان خپل فشارونه زیات کړي. فضل هادي مسلم یار وایي هیله مند دی چې پر پاکستان د امریکا فشارونه به په سیمه کې دایمي ثبات ته لاره هواره کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه پنتاګان یا د امریکا دفاع وزارت پاکستان ته د 2014 کال پوځي مرستې 50 میلیون ډالر ستانه کړې دي. محمد حدیث پردیس په دې اړه نور جزئیات در سره شریکوي.
د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هدی مسلم یار د امریکا له هغه اقدام هرکلی کوي چې پاکستان ته یې له پوځي مرستو 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. ښاغلی مسلم یار د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په کار ده چې د ترهګرۍ د ځپلو لپاره پر پاکستان د امریکا فشارونه نور هم جدي شي. د مشرانو جرګې رئیس له هغې وروسته دا څرګندونې کوي چې تازه پنټاګون پاکستان ته د 2014 میلادي کال له پوځي مرستې 50 میلیونه ډالر ستانه کړي دي. دغه اقدام له هغې وروسته کیږي چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز ماتس د امریکا کانګرس ته ویلي چې پاکستان د حقانی شبکې پر وړاندې کافي اقدامات نه دي کړي. د امریکا د دفاع وزارت یو ویاند ادم سټمپ رویټرز خبري اژانس ته دغه مسله تایید کړې ده. رویټرز خبري اژانس همداراز د ادم سټمپ له قوله ویلي چې د امریکا له لوري د پاکستان د مرستې دی وی برخې ستنیدل د افغانستان او سیمې پاړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د جوړیدونکې ستراتیژۍ پورې اړه نه لري. ټاکل شوی و چې پاکستان په 2014 میلادي کال کې له امریکا څخه 900 میلیونه ډالر پوځي مرسته ترلاسه کړي، خو له دغې مرستې 550 میلیونه ډالر ترلاسه کړي او ټاکل شوی د نوي تصمیم له مخې 50 میلیونه ډالر دوی ته ورنه کړل شي. بلې مراد صاحب
و امریدل چې د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان او دغه راس د مشرانو جرګې مشر وایي چې د امریکا لوري پر پاکستان باید فشار راوستل شي څو د افغانستان پر خپل دریس بدل کړي. سیاسي چارو کارپو مشتاق رحیم وایي که څه هم په 1350 کلونو کې په دې اړه کافی اسناد وړاندې شوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر وړاندې رښتینی مبارزه نه کوي، خو اوس د امریکا لوري د دې مسلې تایید د ثبات په ټینګښت کې مرسته کولی شي. نوموړي دا څرګندونې زموږ له همکار محمد حدیث پردیس سره کړي.
پاول قدم کې غټه خبره راغله چې د بحث رسمي چوکاټ ته ولید او مهمه ده چې د رسمي چوکاټ نه اوس د امریکا حکومت په خپل هغه ملګری باندې چې 1350 کلونو کې پیسې کاملا تر پنګونه کړی دا که تاسو وګورئ 14 میلیارډ ډالر په 14 کلونو کې پاکستان ته د دغه جګړې په لپاره ورکړل شوی دی چې په هغه کې 11 میلیارډ ډالر یوازې د دې لپاره ورکړل شوی دی چې دوی په د پاکستان په خاوره کې په قبایلي سیمو کې شته پټنځین له منځه یوسي او بیا پاکستان وخت نا وخت په دې اړوند غیر جدي او یو د ډرامو ډک اقدامات کړي. زما په نظر باندې په لومړي قدم کې دغه منل او دغه خبره رسمیتو چوکاټ ته شول دا لوی خبره ده.
تاسو شاهد یاستئ چې دا اول ځل نه ده چې د امریکا متحده ایالات په پاکستان باندې دا ډول فشارونه راوړي، یعنی په خاطر دې هم یعنی په لنډ مهال کې په منځ مهال او اوږد مهال کې داسې فشارونه وارد شوي، خو نتیجه یې په هغه شکل چې غوښتنه و نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې دا بار به هم دغه فشارونه چې په پاکستان واردېږي چې د تهګرۍ پر وړاندې په مبارزه کې په رښتینی شکل همکاري وکړي دا به ستاسو نظر ډېره مؤثره تمامه شي؟
خبره دا ده چې دا فشار ضرورت دې ته ده چې یو خو یوازې د امریکا له خوا نه وي، بلکې د امریکا د نورو متحدینو او د افغانستان د هغه ملاتړو هیوادونو چې غواړي چې په افغانستان کې ټیک او سوله ثبات او پرمختیایي چارې مخته لاړې شي، دوی په ګډه باندې باید په اوږد مهال کې په متواتر ډول سره یعنی یو مقطع زماني کې کدا خبره کیږي او بیا هیریږي شاید نتیجه ورنه کی او د پاکستان د لابي هغه کم وړتیا چې موږ ګورو په نړیواله کچه باندې دوی به وکړي چې د حالت نظر وباسي.
رحیم صاحب یو روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو اشاره وکړه چې یعنی نه یوازې د امریکا متحده ایالات بلکې د نړۍ نور هیوادونه په پاکستان باندې باید فشارونه راوړي، او پوښتنه اساسي دلته رامنځته کیږي چې افغان حکومت څومره دا وړتیا لري چې وکړي شي د رامنځته شوي وضعیت څخه خورا زیاته ګټه پورته کړي او د نړۍ نور هیوادونه په دې قانې کړي چې په دې برخه کې په پاکستان لازم فشارونه راوړي.
د وړتیا په برخه کې ډېر کمبود سره مخامخ دي، ډېر ستونزې لري، په ځانګړي ډول زموږ هغه سفارتونه او یا هغه استازي چې په لویو سازمانونو لکه ناټو په ملګرو ملتونو او اسلامي هیوادونو په ټولنه کې ناست دي، هغوی نه دي توانېدلي چې د 13 کلونو په اوږدو کې خپل دنده په خړول سرته وی چې امداسې په سفارتونو کې منګو تاسو وخت ناوخ په مطبوعاتو کې شاهد یو چې خشخوریانی او خپل ولی پالنې شوې دي او د ورچا په بنا باندې هلته خلک نشته او همدا لامل دی چې موږ نه یو توانېدلي چې په خړول سره په نړیواله کچه خپله لابي وکړو. موږ وینو چې تر ډېره حده پورې نړیوالو سره لابي مستقیما او ولسمشر او تر یو حده اندازې پورې
د امریکا له لوري پر پاکستان د مرستو بندیدل به د سیمې د ثبات لپاره نیک اقدام وي. د سیاسي چارو کارپوه مشتاق رحیم یو لوړ رتبه امریکایي چارواکي پرون تایید کړ چې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې یا سی آی ای په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بندوي. فرشته جلالزی دې مسلې ته کتنه کړې ده. فرشته جلالزی همداسې بار سره په سټوډیو کې ده. فرشته جانې کدا راته وایي چې دا پروګرام ولې بندېږي؟
په سوریه کې د امریکا د ځانګړو عملیاتو قومندان جنرال ټونی توماس پرون په کلرادو کې یو امنیتي غونډې ته وویل چې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز پروګرام د بندولو پریکړه شوې ده. جنرال ټونی توماس ویل زه فکر کوم چې دا یو ډیره ګرانه پریکړه وه او زه فکر کوم چې دا پریکړه د هغه پروګرام د تحلیل او ارزونې پر اساس شوې ده، یعنی دا چې امریکا څه غواړي او د پرمختګ څومره امکان لري. رضوانه، جنرال ټونی پرون په دغه مهم امنیتي غونډه کې وویل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پر دې پروګرام یو شمېر انتقاد کوونکي د خلاصې ته رسیدلي ول چې ملیشه ډلې له واکه د بشار الاسد د لری کولو چانس نه لري.
بله، دا څه ډول پروګرام و چې سی آی ای په سوریه کې د اسد د مخالفینو د روزن لپاره پیل کړو؟
دا پروګرام په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما په اداره کې د امریکا د استخباراتو مرکزي ادارې لکه څنګه چې تا ویل سی آی ای پیل کړی و. د دې پروګرام هدف دا و چې په سوریه کې د بشار اسد د رژیم د نسکورېدو لپاره د هغه مخالفې ملیشه ډلې شی وروزل او شی تجهیز سي. رپورټونه وایي چې دا پروګرام ډېر بریالی هم نه و. د دې پروګرام په ترڅ کې د بشار اسد د رژیم زرګونو مخالف ملیشه وروزل او تجهیز شول او امریکایي چارواکو ویلي چې روزل شو ملیشو یو برخه شای په هغو امریکایي ډلو کې شامل سي چې په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا د داعش پر ضد جنگیږي. یو خبره چې رضوانه د غور وړ ده، هغه ده چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ څه موده مخکې ویلي وو چې په سوریه کې د امریکا اصلي تمرکز باید د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې یا داعش پر لمنځه وړلو او ځپلو وي، نه د بشار الاسد د رژیم په لری کولو.
بله، ډیره زیاته مننه فرشته جلالزی او دوستانو چې په دې اړه درسره جزئیات شریک کول چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره یا سی آی ای غواړي په سوریه کې د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشو ډلو د روزنې او تجهیز ځانګړی پروګرام بند کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم له مرزي احمد زید د افغانستان د دې سات اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان او ازبکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو ترمنځ ډیر ژر به د ګډو همکارۍ او تفاهم لیک لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه تفاهم لیک چارې ازبکستان ته د افغان سوداګریز پلاوي د تک پر مهال بشپړې شوې. دوه ورځې وړاندې د سوداګرۍ او صنایعو خونې د مرسیال خانجان الکوزی په مشرۍ یو پلاوي ازبکستان ته ورلاړ او هلته له ازبکستاني چارواکو سره د ګمرکي، ترانزیتي او سوداګریزو همکارۍ پاړه خبرې وکړي. پسرلی وایي چې اوس مهال له ازبکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه 2 میلیون ډالر ده. د افغانستان د متشبسینو عالی بورد له حکومت څخه غواړي چې د کرنیزو توکو د تولیداتو د ساتلو لپاره په هیواد کې سړې خونې جوړې کړي. دغه بورد مشر رحمالدین اجی آغا ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې سکل د تازه میوو تولیدات په بې ساري ډول زیات دي او باید حکومت ورته پر وخت د صادراتو زمینه برابره کړي. نوموړی وایي چې د ټول افغانستان په کچه په ورځ کې 2000 ټنه کرنیز توکي لاسته راځي، خو د خرڅلاو لپاره بازار نه لري او په ټیټه بیه خرڅېږي او یا هم د خراب خرابیدو له ګواښ سره مخ دي.
د میوو تولید اندازه ډیر دی. د دولت څخه دا هیله لرو چې مستو په وسی ډول سړی خونی جوړ کی او د دې سړی خونو په برابرولو تر څو چې موږ میوال ته ځای پر ځای کو او په ضرورت په وخت کې راوباسو. او دا یو خبره دوم دا دی چې باید مارکیټینګ ورته جوړ کی.
نوموړی وایي چې حکومت باید یوازې له هندوستان سره پر یوه هوایي دهلیز اکتفا ونه کړي او د کرنیزو توکو د صادراتو لپاره د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره نور دهلیزونه هم پرانیسي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بوري یوه 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ، د وریځې او درینی منای بوجۍ 1800 افغانۍ، 14 لیتره غوړي 1200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 افغانۍ او 30 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 8 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 45 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 461 افغانۍ.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. اجمل تورمان اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو د ورسي پیښو او د افغانستان د لویو تحولاتو په اړه څه خبره کړې دي؟
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د پاکستان پر وړاندې د امریکا د وروستیو اقداماتو او د افغانستان په اړه د امریکایي چارواکو د تازه څرګندونو په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته د 2014 مالي کال لپاره د غوښتل شویو پوځي لګښتونو پیسې نه ورکوو. په مطلب کې د رویټرز خبري اژانس په حواله راغلی چې دا پریکړه کانګرس ته د دفاع وزیر جیمز ماتیس له دې وینا وروسته شوې چې پاکستان د قانوني شبکې خلاف ډیر څه نه دي کړي. د مطلب لیکوال د پینتاګون د ویان په قول لیکلي، پریکړه وروسته تر دې شوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د پاکستان پر وړاندې خپل دریځ ځکه سخت کړی چې غواړي دغه هیواد پر ګاونډي افغانستان د وسلوالو د بریدونو مخه ونیسي. په مطلب کې دا هم راغلي چې دا لومړی ځل نه دی چې د امریکا دفاع وزارت د پاکستان د پوځي لګښت پیسې نه ورکوي، بلکې تیر کال هم ترې د پوځي لګښت $300 میلیونه ستانه کړه. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې په دې اړه لیکلي، په پاکستان کې له ترهګرو نه ملاتړ او د پاکستان د پوځ او سارګري شبکې لخوا په افغانستان، هندوستان سیمه او نړۍ کې د روزل شویو ترهګرو د جنګولو موضوع ټولو ته روښانه شوې ده. سر مقاله لیکونکي لیکلي، امریکا نه یوازې دا چې پر پاکستان بندیزونو لګولو او فشار راوړلو ته لیواله ده، بلکې ښایي په هغه هیواد کې د ترهګرو په مرکزونو بریدونه هم وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې پر پاکستان توند نیوکې شوي او امریکا دغه هیواد ته سخت په غوسه ده. د سر مقاله لیکونکي په باور کې پاکستان اوس هم د ترهګرو لملاتړ لاس وانخلي، د بندیزونو له یوې لویې څپې سره به مخ شي. اطلاعات روز خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل مطلب کې په دې اړه لیکلي، د امریکا د کانګرس جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین د افغانستان پر وړاندې د امریکا پر سیاست انتقاد کړي او ادعا کړې ده چې د افغانستان پر وړاندې د امریکا ستراتیژي به په هیڅ وجه بریالۍ نه وي. په مطلب کې راغلي چې ښاغلی مکین هغه امریکایي سناتور دی چې په افغانستان کې د ترهګرو پر وړاندې بری یوازې د جګړې په ډګر کې د دوی ماتول ګڼي. د مطلب د لیکونکو په وینا، ښاغلی مکین تل دا ویلي چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي او باید له منځه یوړل شي.
خبرونه په جریان کې مو د سیاسي چارو د کارپوهانو نظرونه اوریدل او د غراز د کابل د اوسیدونکو مو نظرونه مو هم اوریدل چې وایي د امریکا له لوري پر پاکستان فشار ته خوشبین دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې دا ځل امریکا جدي او رښتینی فشار راولي تر څو پاکستان د افغانستان پر خپل پالیسۍ بدلولو ته اړ کړي. په دې برخه کې د یو شمیر نورو اوریدونکو د ازادي راډیو د نورو اوریدونکو نظرونه هم اورو.
دا خو ټول ته جواب ده چې د افغانستان د گاونډي په هیوادونو کې په ځای دي چې افغانستان سره دوستي وکړي او خدغه وکړي چې پاکستان وسره دښمنی راخستی ده. نو موږ دې ته خوشبین یو چې پاکستان هر څومره وزه په لښین دی به د ورانکارینو نه لاس واخلي او موږ په وطن کې بلګا من راشي. موږ ورته خوشبین یو.
د
امریکا وروستۍ پریکړه چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه نشر شوې ده، د هغوی وروستۍ پریکړه چې پاکستان په نظامی برخه کې به پاکستان باندې مرستې ودرې، دغه مرستو نه درول دا یو نیک کار دی. افغانانو له تیرو 15 کلونو دغه چیغې وهلې چې پاکستان کې د اروپا کوم ځالی دي، او دغه ځالی همدغسې روغې پاتې دي. تمه لرم چې په پاکستان باندې نور بندیزونه هم ولګېږي تر هغې چې په سیمه کې د سولې لامل شي، کنه پاکستان په سیمه کې د ناامنۍ یوازینی لوی لامل پاکستان ګڼم.
احمد ویزو تک دی په کلی زمان خان کې اوسېږم. دا ښه کار شوی دی، ولې افغانستان ته باید کوم فرصت چې مهم و باید استفاده کړی وه هغه وسته. افغانستان باید د دې فرصت نه استفاده وکوي که رښتیا هم دغه امریکا غواړي چې په پاکستان باندې تعزیرات وضع کوي، نو دا د افغانستان لپاره بهترینه فرصت ده. باید لابیګري ډېره وکړي تر هغه چې په پاکستان ډېری فشار واچوي.
د یو شمېر اوریدونکو نظرونه مو د امریکا لخوا پر پاکستان د فشار په باب واورېدل. د افغانستان جمهور ریاست هم وایي چې د امریکا د دفاع د وزارت روسي پریکړه به چې له پاکستان سره د پوځي مرستو په اړه کړې د حقاني شبکې او نورو تروریستي ډلو پر فعالیت بې اغېزه نه وي. د امریکا دفاع وزارت جمهوري پر پریکړه وکړه چې له هغو پیسو چې په 2018 مالي کال کې له پاکستان سره د پوځي مرستو لپاره ځانګړې شوې وې، 50 میلیون ډالر اسلام آباد ته نه ورکوي. د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان وین ادمز ټمپ ویل چې د دفاع وزیر جیم میتس دا پریکړه ځکه کړې چې هغه ډاډ نه لري چې پاکستان د حقاني شبکې پر ضد چې له طالبانو سره تړلې ده کافي هڅې او رښتینی اقدامات کړي دي. ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت د شریعت
پوهنه
موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زه د بیا بکړم په لاپښه ولم یا په دالاس ولم
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس
لیست پریکړه چې محکمې لخوا.
ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه. تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه په مستقیم ډول په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه azadiradio.com هم واورئ. د ملګرو ملتونو کلتوري ادارې یا یونسکو په جاپان کې یو ټاپو د کلتوري یا لرغونو آثارو او سیمو په لیست کې شامل کړی دی. دا ټاپو هغه دی چیرته چې ښځې نشي کولای ورتګ وکړي.
د ملګرو ملتو علمي کلتوري ادارې یونسکو په جاپان کې یو ټاپو چې د ښځو ورتګ منه دی د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل کړ. د جاپان دا ټاپو چې جنوبي کوریا ته نږدې دی یو سپېڅلی ځای ګڼل کیږي. دا کوچنۍ جزیره تر زر کاله پخوانۍ ده او له 18 میلادي پیړۍ راهیسې د جاپانیانو یو مشهور عبادت ځای دی. هلته جاپاني ماڼوګانو ته دعاوې کیږي. په دغه ټاپو کې یوازې د عبادت ځای ساتونکی اوسي، خو هیڅ ښځې ته اجازه نه ورکول کیږي چې هلته لاړه شي. نارینه سیلانیان هم باید مخکې تر دې چې پر ټاپو پښه کېږدي د کوریا د تنګي په اوبو کې ځان ومینځي. ویل کیږي چې د کال یوازې 200 سیلانیان پرېښودل کیږي چې دغه ټاپو ته ورشي. د یونسکو په خبر پاڼه کې چې په نړیوالو میراثونو کې د دې ټاپو د شاملولو په مناسبت خبره کړې ویل شوي چې د دغه ټاپو اکثر لرغوني ځایونه ویجاړ شوي یا ویجاړېدونکي دي. دا آثار د 3مې او 14مې پیړۍ ترمنځ جوړ شوي دي. جاپان په 1920 میلادي کال د یونسکو د نړیوالو میراثونو کنوانسیون ومانه او تر اوسه پورې د دغه هیواد 40 ساحې د یونسکو د نړیوالو میراثونو په فهرست کې شامل شوي دي. په دغو ساحو کې 14 کلتوري او 4 طبیعي دي. هر اثر چې د یونسکو د نړیوال میراث په توګه ومنل شي د طبیعي او تاریخي میراث د کنوانسیون پر اساس باید ځانګړې پاملرنه ورته وشي او هر هغه اقدام چې له خطر سره مخامخ وي منع دی.
غرمنۍ خبری خپرونه
لآزادی رادیو.
پیو سټوډیو یا آزادی رادیو غرمنه خبری خبرونه اوري. په دې ورسیو کې د خبر پښتونخوا د مرکز پیښور په ګډون د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د مونسون یا پشکال د بارانونو لړۍ پیل شوې چې لا هم روانه ده. په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره وایي چې سږ کال د پشکال موسمي بارانونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې په تیرو 15 ورځو کې لږ تر لږه 80 کسان وشلي دي او لسګونه نورې ټپیان کړي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د ادارې د جمعې پرس په خپل ریپورت کې ویل چې دغه سیلابونو بارانونو د پښتونخوا په ګډون د پاکستان په ډیرو سیمو کې د ماشومانو په ګډون 119 کسان ټپیان کړي دي، خو د هغوی د روغتیا وضعیت په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سیلابونو او ورښتونو د مختلفو سیمو خلکو ته پراخ مالی تاوانونه هم اړولی دي. دوستانو، د خبرونې دوهمې نیمه ته نږدې شوي او په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلی شي. خو اوس د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لفریبا ظاهر اورو.
د هلمند چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي برید کې 14 پولیس وژل شوي دي او 2 نور ټپیان دي. د هلمند والي ویان عمر ځواک د پیښې د علت په اړه ډېر جزئیات ورنکړل، خو زیاته کړه چې د ورکول شوي کوارډیناتو سیمې ته تر الوتکې وړاندې پولیس رسېدلي دي او په غلط فهمۍ کې پر پوستې برید شوی دی او مرګ ژوبلی وشته ده. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پولیسو د سپینزر اتسواته زون قمندانۍ وایي د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو د سترو ګروپانو په ګډون 8 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د مشرانو جرګې مشر پر پاکستان د امریکا د مالی مرستو د بندېدو هرکلی وکړ. فضل هادي مسلم یار نن ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی دا فشارونه لا نور هم ډېر شي او په نتیجه کې په افغانستان کې سوله او امنیت ډاډمن سي. د افغانستان د روبوټ جوړونکو نجونو ډله نن کابل ته ورسېده. یو شمېر حکومتي چارواکو او عامو خلکو د دغو نجونو د راتګ تود هرکلی وکړ. دغو نجونو په واشنگټن کې د روبوټ په نړیوالو سیالیو کې د افغانستان په استازیتوب برخه واخیستله او توانېدلې د نقرې مډال ترلاسه کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ایران ته خبرداری ورکړی چې له نویو جدي عواقبو سره به مخامخ شي که چیرې ټول امریکایي اتباع له خپلو زندانونو خوشې نه کړي. یو مهم امریکایي جنرال تیر ماښام دا خبره تایید کړه چې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو روزنه او تجهیز درول شوی دی، خو د پوځي چارواکي ویل دا پریکړه د روسیې د رضایت لپاره نه ده سوې. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي فکر نه کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې مؤسس ابوبکر البغدادي وشل شوی وي. څو ورځې مخکې روسیه او په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی ویلي وو چې ابوبکر البغدادي د روسي ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوی دی، خو عراقي چارواکو او لویدیځو دولتونو دا خبر نه و تایید کړی.
زهرو کاروان
کده تر بابا ولسوالی هر اوسیدونکو کوک نارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو 2 لک افغانۍ نقدی جریمه باور کوي او بیا به حکومت تسپارل کیږي. د کابل په پولیسو سخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمېر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمېر معتادین وژل دي. السلام علیکم، حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو لپاره پیژنګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یو اونۍ کې کومې مهمه پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په درې ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنیو خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمې د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد دی ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دویمه ډله چې درې کسان ول او د دوشنبې په ورځ د 2501 ګرامه هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړي ول او غوښتل چې هندوستان ته قاچاق کړي په کابل هوایي ډګر کې ونیول شول. او له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوښتل یې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاق کړي ونیول. له مخدره موادو سره د مبارزې موینیت ویان مهدی کاظمی د سې شمې پورز ازادي راډیو ته ویل له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره موادو قاچاق وړونکي له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول چې غوښتل یې په سرهشه موټر کې ځای پر ځای کړي مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی پوینا د قاچاق په نیول شوی کسانی له مخدره موادو سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارل دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12.9 او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. د نشې توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشې توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولې. د کابل په پولیسو سخته سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشې توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلې دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوی خو پایلې د پخوا په سر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو ترڅنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له پنده ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړي. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوي ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د دې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوي ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشې توکو زیان ته ډېر حده د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د 40 ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسید. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان حنیف دانشیار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوې چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل سي.
دې ته زیاته پاملرنه شوې چې موږ خلک متوجه کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپله د افغانستان خلکو ته متوجه دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسی او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشمې په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د تپل شوې جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یوه سیمه ییزه ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت تقاضا کمه سوې، خو دا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. د مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمي د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقوړو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقوړونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقوړونکو کچه دوه برابره لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقوړونکي نیولي دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل،
موږ د دې صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر ورکړه کیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي یا زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته نه شي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ تاکید کړو چې هغه ولایتونه کې چې مواد مخدر کرل کیږي دغه ډیره د پروسه د هغې خوا ته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2012 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین ناراضي دي، خو دا چې کتونکي ورته څه نظر لري، زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصري سره مرکه کړې او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل،
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې باید حل لاره نه بولم. د نشه توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بله نشه توکو مافیا ده چې هغه له دې نه دهقان ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کیږي او قاچاق هم له هماغه ځای نیسي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو، زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لار یې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلک دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لالارې واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خصمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشې توکو پلورونکي چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متعدین وژلې دي. دوی د متعدینو د وضعیت په اړه دردونکي قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوی نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسو خطه سیمه کې د مشکوکو وسله والو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسله وال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسېدلو ځای دی په ظاهره آرام ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکي کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره سوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خبرو سوي خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې می وغوښتل پلت لاندې ورسم یو شمیر معتادینو په قهرجن سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویرېدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو بیسکلن فرید چې له 15 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر ودی سوی دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ظلم تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپل سترګو لیدلې چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو ویشتلې دي.
جوړ خلک راځي او معتادین په مرمیو ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کس معتادین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي او همدا فروشان دي. دوی راځي او معتادینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
سمو د مخ کې د پولیسو ختسي می شاوخه او شیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې وسلوال کسان چې په خکاره مخدره مواد خرڅوي تر پله لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخه سیمه کې غلاوي او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خت لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان تر پولیسو خت لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مو هم نیولی چې مخکې یو تم ټپي کړی و. خو دا چې څوک یې لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دي دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خت معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسېدل او لوږه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور 50 کلن فاروق چې له 15 کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې ته درې کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همداد وایي لتونې دي چې خواران مړه کېږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بله پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځند ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لګوو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغسې پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولي خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خت څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیځ ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کیږي. د ننګرهار ولایت مقام د دې پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دور بابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دور بابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولي. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جرمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کېږي.
او هغه هم داسې تړون کړی دی چې موږ چون دی چې دلته سټاک وکړل او کړل هم 2 لک روپۍ به تر اخلو او سړی به چون دی قانون منګولو ته سپارو. یو بیا چې کوم دی موږ دا خبره کړې ده چې قاچاق پورې څوک ګیر شو هغه چون دی هغه به زموږ 2 لک روپۍ ناغوي او نور به چون دی قانون منګولو ته سپارو ځکه چې هغه څه به بیا قانوني سپینګیري او دا بیا چون دی نه سپاره څه نه به درومي هله به څوک پوښتنه کړه.
نوموړی وایي دغه ډول قومي پرېکړې کولی شي چې په ټول هیواد کې د نشه یي توکو کښت او قاچاق بند کړي. دی وایي د تاریخ په اوږدو کې دا ثابته شوې چې خلک د دغسې قومي پرېکړو خلاف عمل نشي کولی.
نو قومي فیصلې خو داسې فیصلې دي چې هغه په هېڅکله بیا هغه نه ماتېږي چې قومي تړون او قومي فیصله څوک وکړه نو هغه بیا په یو وخت کې هغه بیا نه ماتېږي ځکه چې هغه قومي فیصلې د کام په دستور او په عناناتو باندې خلاصې شوي او هغه چې موږ خپله باندې په دې وطن کې چکن د خپلې لارې د شینواري مثال په هغو شینوارو په لارو باندې
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړې هرکلی کړی. د ولایت وینا تاوله خوګیاڼی وایي دغه ډول پریکړې ولایتي ادارې سره ډېره همکاري کولی شي.
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره زموږ هیله دا ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو له مخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي.
اوس مهال د ننګرهار په لورو ناامنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت ترسره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
تاسو د ازادي راډیو څخه د زهرو د کاروان اونیزه خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 2019 او FM 3.15 خپرېږي. د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطۍ دوکان، دوه موټرې او کورنۍ درلودل، خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي. دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل د څخه واورو.
تقریبا زه 1/4 کلن یم، 12 پاس کړی مده، په 2-3 ژبو باندې خبرې کوی شم. ما یو شریکو په دکان کې دی دغه نشې کوله، زه د دوی پسې هغه شوی یم چې دا نشې پرېږدي. یو ورځ راته وویل چې والا دغه شی را سره پاتې ده، ډېر کم ده، دغه ووښم نور نه وښمې. ما لکه چېرې مر دی که نه، دغه شی زه هم در سره وښم چې باقي مانه ته ونه وښې. نو سبا چې وشو که نه، بیا چې ومیلدو که نه، چې ده سره بیا شی پروت ده. ما له ولکه څنګه حساب ده، وایي والا دغه شی ده. ما لکه بیا مر دی که نه، دا هم در سره زه وښم. دغسې په دغه حساب باندې روزانه ګله زه خپله نشې شوم. نشې نه مخکې چې کومه ژوند یې ما و هغه ډېر ښه وه. موټر مې درلودو، کور مې درلودو، هر شی را سره و، دکان مې درلودو. چې کله په دغه نشه باندې زه اوښتې یم که نه، نو دا غون شیان رانه تللی ده، د اعتبار سپر شوی ده، نور شیان ته خو پرېږده. خو دا نشه شروع کوي که نه، د کاره پاتې کېږي، دا مجبوره کېږي چې د یو اخوانه پیسې پیدا کړي ځان ته. نو په اوله کې دا غلام لا غو نه را تلله مونږ ته. موټر مې خرڅ کړو، مجبور وم. سړی قرضداره کېږي، قرضدار ورپسې راځي، ځکه چې بیا به نه شي، باید یو شی د لاسه ورکړي. ورو ورو دی دینه قرض واخله، هغه نه قرض واخله. نو مجبور شوم چې هغه کور خرڅ کړم. اوس یوه کور مې پاتې ده چې خپله پکې ژوند کوم. هغه داسې حالت دی چې ته خپل په هیڅ شی باندې نه پوهېږي که چې کومه ته فکرونه کوي هغه څه پرې. دا صرف خپل ځان دپاره فکر کوي او دې دپاره فکر کوي چې تا له کومه خوانه پیدا کړم چې دغه نشه وکړم. زه هر وخت په غم تیریږي، خوشحالي بیخي پکې نشته. دی نه کولی دا غم ده چې بیابېږي، درد در باندې راځي، خماری در باندې راځي، اوښکې در باندې راځي. لکه داسې شیمه حوصله نه لري چې یو کار وکړي. او چې کله نشه وشي که نه، دا به غمي چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پوهېږي چې باید بیا به نشم. دغه غون غم ده که نه. یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده، هملته کار کوي. دی یو ورځ په جړا شو راته وایي پلاره، نن ایما استاد پوښتنه وکړه چې ولا ډېر وشرمېدم آخر تر کومه پورې پلاره تو خدای پرېږده. دا زوی مې راته په جړا شوله. ما خپل ژوند ته چې وکتل که نه، چې په دغه نشو باندې نور مخکې نه ځي، زکه دغه شپخانه ته راغله لمه چې صحتیاب شوم بیرته لاړ شوم خپل د فامیل په سر باندې درې زامن مې ده نه هم سمت کې سبق وایي نو دا غون رانه تللی ده مدیریت بیخي نه لرمه زه حاکمیت نه لرمه موږ خلی زمان خان کې ژوند کوو حوزې شانزه تقریبا اوه اته ساکیان دي نو ولې د عامر د حوزې نه پوهېږي کارمند جنۍ نه پوهېږي حتما پوهېږي نو دوی چې هلته قسم خوري چې موږ دغه ملک دپاره خدمت کوو نو دغه خلکو ته یې ما پیغام ده چې خدای ته وګوري یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي نو هغه ورځ ته فکر وکړئ څوک چې په دغه نشو باندې اوښتی ده که نه یو وارې دې کور ته ننوځي وګوري چې دوی څه حالات لري که نه
دا ازادي راډیو محترمو اوریدونکو دا د خبرونې روسي شپه تر ورسېدو او لجمن سره سم د اونې ډراما خبرېدو ته چمتو ده فرید او پټ رضوان د چلل سو کلونو راهسه د خپل مېرمنې ملالې ژوند تاریخ کړی ده د دور زمخه د ملالې لاس ور مات کړ د ملالې پلار د فرید دوی کار ورغه چې د ستونزې او حل راو باسي دا چې دا خبره به سندیجه ورکړي او روسه به پیښه شي دا به په ډراما کې وارو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده
پلار څنګه شو د فرید پلار سره دی خبرې وکړي
هو لوري خبرې مې وسره وکړي
نو څنګه شو پلار څه ویل
لوري خو سر د ډیر بے پروا سره دی پلار څه خبر دی خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پکښې وینوي
خو پوهیږي څو وار مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی هره ورځ مې وهي او رټي
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده یو کال نه دی لس کاله وشو لو واده رئیس یې دغه ژوند دی
پرون یې ویل پیسې راکړه ما ورته وویل چې نه یې لرمه په قار شو لرګی یې راپسې واخیست او لاس یې راته مات کړه
ما هم ورته دغه خبره وکړه دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه په هغه پیسو یې پوډر واخیسته
ورته ویلی به دی وو چې هو بدمرغه پیسې له کومه کوم
وایي هر څه چې کوي اجازه ده خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کړه نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی
خیر دی لورې مژاله هر څه به سم شي
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نه سم کولی ما له دې بلا څخه خلاصه کړه عذر کوم خیر دی پلاره ما له دې بلا څخه خلاصه کړه
مژاله لورې له دې شره دې خلاصومه نن د همدې لپاره ورغلی وم خدای ډیر سرتنبه سړی دی د چا خبره نه مني
نو چې د چا خبره نه مني زه په همدې تناره کې به وسوځم ما پلاره همداسې ده که نه ته همدا غواړې
ته بې غمه اوسه لورې ته به نور په دې اور کې نه سوځې له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم
نو څنګه به مې خلاصه کړې تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو
لورې ټول کلی خبر دی چې فرید پوډري او ته څومره تریخ ژوند لرې خدای دې طلاق حق کړی دی سبا محکمې ته ځو اول ته طلاق دې اخلو
که په محکمه کې دعوه ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره
نه لورې هېڅ خطر نشته ته بې غمه اوسه
بس هر ډول چې ستا خوښه وي پلاره خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي فرید ډېر ظالم سړی دی یوه ورځ به مې مړه کړي
غم مه کوه لورې زه درسره یم سبا له خیره محکمې ته ځو قاضی صاحب اجازه ده او راځي راځي دغه ته په دې چوکۍ کېنی
قاضی صاحب دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی فرید نومیږي
ښه ښه څه مسله ده
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې قاضی صاحب خبره دا ده کنه چې ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي ښه لورې ته کیسه وکړه ولې طلاق اخلې
قاضی صاحب دی پوډری دی د هېڅ ګټې وټې م نه دی زه پشپو شپو وږي تږې پاتې کېږم
فریده ته رښتیا پوډری یې
قاضی صاحب اوس د تا څخه به یې څه پټوم بس اوس خو په دې بلا اخته شویم نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپو شپو وږي او تږې وي
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم دې ته به څه ورکم همدا نن مې ډوډۍ نه ده خوړلې
قاضي صاحب یوازې دا مشکل نه دی هر وخت چې کور ته راشي ناحقه مې وهي دادی تی وګورا دوی ورځې مخکې لاس را ته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
راځي صاحب ژبه یې را سره وهله وینې طلاق راکړه. بس ما تمدد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضي صاحب تا ډیر ظالم سړی دی. ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضي صاحب تاسو وایې؟
هلکه ته ولې دا بیچاره نه عقل وهې؟
قاضي صاحب تنګوي مې. کله راته وایې ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وایې کالي نه لرم، کله وایې وږی یم. بس زمام زړه ورته تنګ شو. قاضي صاحب که تا هم د ما عمره تنګي والله چې په ناسان سر یې په لرګي ووهې.
قاضي صاحب زه هم انسانه یم. دادی تا یې خپله خبرې واورېدې. په دې ډول مې لس کاله ورسره تیر کړل، نور زغم نه لرم، زه تینه طلاق واړم.
اوس د محکمې فیصلې ته غوږ شئ.
قاضي صاحب غوږ یو.
ما د دواړو خواوو خبرې ښې په غور سره واورېدې. د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی، نفقه نشي ورکولی، شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی.
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده.
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فریده څخه طلاقه کړي.